آشنا رادیو، آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو د د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ما خمنې خبرونه پیل شوې سه کال رنان ورستاني په سر کې پام کړی د خبرونو لنډیسته
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د قندار په امنیت قومندانې د طالبانو برید په پاکستان کې پلان شوی و پاکستان پلان لري چې په دینی مدرسو کې درسي نصاب بدل کړي او د ترکیه پاوز د عراق د کوردستان سیمه بمبار کړي
د دې خبرونو سربیره په خبرونه کې دا رپورټونه هم لرو د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس وایي د افغانستان پر فضا د بهرنیو الوتکو تګ راتګ زیات شوی دی
فعال شدن سیستم کنټرول راداری فضای
د روان میلادي کال د اپریل پر 18 د افغانستان د فضا د کنټرول لپاره د رادارونو فعال کېدل یو ستر اقدام و
د پاکستان صدر اعظم عمران خان واشنگتن ته راځي چې اقتصادي مرستې ترلاسه کړي ډاکټر اعجاز خټک په دې حق لوي
نا خو مخاله پاکستان به خپل داسې هغوی کوم اکونومیک حالات هم کې سره خراب وو هغوی کې
د دې رپورټونو سربیره په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو چې وار په وار تاسو ته وړاندې کیږي خو اوس د دې مهال بشپړ خبرونه تاسو ته شافیه سردار او عاشق الله رحیم زوی وړاندې کوي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د دوی د معلوماتو لمخې د قندار په امنیتي قومندانۍ د طالبانو پرونی برید د پاکستان د چمن په خار کې پلان شوی و ملي امنیت نن مطبوعاتو ته د یوې غږیزي تلیفوني مکالمې په لیږلو سره ویلي دي چې په چمن کې د ملا آغا په نامه د طالبانو قومندان بریدګرو ته لارښوونه کوله د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی هم بیانن ویلی دی چې د غبری دی دننه په افغانستان کې پلان کړی
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب یو ځل بیا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا روانو هڅو ته په اشاره ویلي افغانان با عزت سوله غواړي خو کچیری د سولې روان بهیر د افغان نظام رنګولو یو دسیسه وي په وړاندې به یې و دریجه شغلی محب د پروان په ولایت کې یو غونډه ته په وینا کې ویلي چې د افغانستان د خلکو دشمنان د اوسنی نظام د رنګولو هڅه کوي محب ویلي د افغانستان خلک غواړي چې زموږ هیواد ته یو واقعي سوله راسي با عزت سوله خو کچيري سوله یو پروژه وي او یا یو د سیسوي چې زموږ نظام رنګ کړي د کورنیو جګړو لامل سي ټولې یې په وړاندې مبارزه کوو د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاډ ورکړ چې افغان حکومت به هیڅکله د افغانستان خلک د یوې پروژې قرباني نه کړي
د کابل ښار په دریمه امنیتي حوزه کې د ماین چاودنې شپږ تنه وژلي او وشت نورې ټپیان کړي دي د کورنۍ چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار بهار مهر ویلي دي چې چاودنه نن د جمعې سهار څه باندې 2 بجې د کابل پانتون د جنوبي دروازې مخې ته په یو کورلا ډوله موټر کې د نخنول شوی چسپکی ماین لامل شوې ده ښاغلی مهر ویلي دي چې د لمړنۍ معلوماتو له مخې په دې چاودنه کې د یو پولیس ترافیک په ګډون 4 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحیدالله معیار بیا په ټویټر کې لیکلي دي چې په دې چاودنه کې 8 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې 2 څلویښت روغتیایي مرکزونه چې طالبانو تړلي وه نن بیرته پرانیستله دغه روغتیایي مرکزونه د تیرو 5 ورځو را په دې خوا د طالبانو د ګواښ له امله تړل سوي وه د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤول ډاکټر خالد فهیم امریکا ژغ ته وویل چې طالبانو بیرته د یادو روغتیایي مرکزونو د خلاصولو اجازه ورکړې ده د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید معیار هم پر خپل ټویټر پاڼه د یادو روغتیایي مرکزونو د خلاصېدو خبر ورکړی دی
د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریا د هم نړیوال خبرونه پاکستان پلان لري چې په دینی مدرسو کې درسي نصاب بدل کړي. د پاکستان د پوهنې وزیر شفقت محمود نن د جمعې پر ورځ ویلي دي چې د هیواد په ټولو شاوخوا 1.5 لک مدرسو کې به تر دې وروسته د دینی علومو ترڅنګ د انګلیسي ژبه، ریاضي او ساينسي علومو درسونه هم ورکول کیږي. د پوهنې وزیر ویلي دي چې پلان د وفاق المدارس ټولنې سره په ګډه جوړ شوی دی او لمخې به په پاکستان کې ټولې مدرسې د حکومت سره ثبتېږي. وزیر ویلي چې د پلان هدف دا دی چې په مدرسو کې د سخت دریزۍ او افراطیت درسونه ورنکړ شي.
په پاکستان کې یوې محکمې د مالیې پخوانی وزیر ته د فساد او رشوت خوري په قضیه کې په ضمانت د خوشی کېدو اجازه ورکړه. د پخوانی وزیر مفتا اسماعیل مدافع وکیل نهال هاشمی ای پی خبری آژانس ته ویلي چې په ضمانت د خوشی کېدو حکم نن د سن عالی محکمې صادر کړ. د پاکستان د ملي احتساب اداره د شاغلي اسماعیل پسې ګرځېدي چې پیدا یې کړي او وینسي. د بلې خوا په اسلام آباد کې محکمې چارواکو ته د 14 ورځې وخت ورکړی چې د پخواني صدر اعظم شاهد خاقان عباسی څخه تحقیقات وکړي. شاغلي عباسی هم د فساد او رشوت خوري په قضیه کې تورن دی او پولیسو پرون د پنجشنبه په ورځ ونیو.
د هند بهرنی چار وزیر د پاکستان غوښتي دي چې هغه هندي تبا کلبوشن یادف ته خوشی کی او بیرته د هند ته وسپاري چې د جاسوسي په تور په پاکستان کې بندي دي او د مرګ په سزا محکوم دي. د خبر تفصیل د تاج امین یار ناوري.
دا هند بهرنی چار وزیر اس جی شنکر د هند پارلمان ته په وینا کې وویل چې هند به د خپل تبعات بیرته راوستلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. ښاغلی شنکر وویل چې پاکستان هند دا کلبوشن یادیو سره د قانوني او د قونسلګرۍ له لارې د رابطو د ساتلو د حق نه محرومه کړی دی. هغه زیاته کړه چې کلبوشن بې ګناه دی او هغه په زور زیاتی دا جرم اعتراف ته مجبوره شوی دی. د پاکستان پوځي محکمې کلبوشن ته د جاسوسۍ په تور د اعدام سزا ورکړې ده، خو د ملګرو ملتونو نړیوالې محکمې د پاکستان د محکمې دغه پرېکړه ځنډولې ده او ویلي دي چې پاکستان په دې قضیه کې د نړیوالو قوانینو نه سرغړونې کړي. تاج امینیار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه ته دوام ورکوه. چین د امریکا څخه غوښتي چې په هغو شرکتونو دي بندیزونه اصلاح کړي چې دا تور پر دی چې د ایران سره یې د اټومي وسلو په ترلاسه کولو کې همکاري کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ایران د امریکا فشار او د وسلو په شرکتونو د امریکا دوامداره صلاحیتونه د ایران سره د امریکا د جنجال اصلي علتونه دي.
د ترکیې په وزیر اخته کردستان سیمه بمبار کړی ده. ترکیې وروسته تر هغه دا کار وکړ چې یو ډیپلوماټ یې ووژل شي. د خبر تفصیل د زمین مومن ناوري.
د ترکیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې جنگي جټ الوتکو په روند کردستان قندیل سیمه بمبار کړه. داسې ګمان کېږي چې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی مشران په همدې سیمه کې پټ دي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې پوځ نن د جمعې په ورځ د کردستان د کاراجک سیمه بمبار کړې ده. وسلوالو چې معلومه نه ده څوک به وو، د همدې تیرې چهارشنبې په ورځ د عراق په کردستان کې د ترکیې د قونسلګرۍ یو مامور په داسې حال کې وویشته او وی واژه چې په رستوران کې ډوډۍ خوړله. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
دا هم پاتې خبرونه. په یمن کې امنیتي مسؤلین وایي وسلوالو د هیواد په جنوب کې د پولیسو په امنیتي پوستې برید کړی. لږ تر لږه 15 پولیسي وژلي او 3 نورې ټپیان کړي دي. په سیمه کې د امنیتي ادارو مشرانو ویلي دي چې وسلوالو د پولیسو په پوستې د لاسي بمونو او راکټونو بریدونه وکړل او دغه پیښه د ابیان په ولایت کې شوې ده. وسلوالو په پوسته کې د مرمیو ضد یو موټر سوځولی دی او د پولیسو وسلې د ځان سره وړي دي. چارواکي وایي دا برید د القاعده شبکې وسلوالو کړی، خو پخپله القاعده تر اوسه په دې حق لاس نه دی ویلي. او وروستی خبر دا چې د افغانستان او بنگلادیش د الف لوبډلو ترمنځ لمړنۍ یو ورځنۍ نړیواله لوبه افغانستان ګټلې ده. بنگلادیش په خپل نوبت کې 8 لوبغاړي سوځېدلې ول او د افغانستان لوبډلې ته د 202 منډو هدف ورکړی و چې افغانستان ورته پرته له دې چې کوم لوبغاړی وسوځي د لوبې په 34 اوور کې پوره کړی ده. د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز 115 او ابراهیم زادران 6 منډې وکړلې. رحمان الله ګربز د لوبې غوره لوبغاړی هم وټاکل شو. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د خبرونې لمړی راپور. د ملکی هوایي چلان اداروي ژر به د پرمختللو رادارونو د نصبولو کار پیل شي چې ورسره به د افغانستان فضایي حریم ته چې هر الوتکه داخليږي دا به پرې خبروي. د ملکی هوایي چلان د ادارې رئیس وایي د افغانستان پر فضا د بهرنیو الوتکو تګ راتګ ډیر شوی دی. پام کړئ په دې هکله زموږ د خبریال اکرام شینواری دی رپورټ ته.
د ملکی هوایي چلند د ادارې رئیس ډاکټر قاسم وفایی وایي چې د روان 2019 میلادي کال د اپریل په میاشت کې د افغانستان د رادار سیستم په پالیدو سره اوس هر الوتکه چې د دغه هیواد هوایي قلمرو ته ننوځي دا ادارې تعقیبولی شي.
فعال شدن سیستم کنترل راداری فضای
د روان میلادي کال د اپریل پر 18 د افغانستان د فضا د کنټرول لپاره د رادارونو فعال کېدل یو ستر اقدام و چې موږ ته د دې وړتیا راکړه چې هر الوتکه چې د افغانستان فضا ته داخليږي پر رادار ولیدل سي تر هغې چې له افغانستان څخه خارجېږي.
خارج میشه.
ډاکټر قاسم وفایی وویل چې افغانستان د مستقلو رادارونو د نصبولو د پروژې قرارداد هم لاسلیک کړی چې ټاکل شوی کار به یې ژر پیل شي او ورسره به نه یوازې د بهر څخه افغانستان فضا ته د الوتکو د ننوتلو سره شي بلکې دا رادارونه د پی صلاحیتونه به هم ولري.
جدید قابلیت یزیر داره که از
نوی رادارونه د دې وړتیا لري چې د ځمکې د سطحې د صفر نقطې څخه تر 3500 فوټو پورې د افغانستان ټوله فضا تر خپل پوشش لاندې راولي او هر شی یا الوتونکی چې د افغانستان فضا ته داخليږي ورته لیدلو وړ وي.
قابل رؤیت
د 2001 میلادي کال وروسته د افغانستان فضایي قلمرو د امریکا او د ناټو لخوا اداره کیده. تیل دله سو ونویم لمریس کال د زمری په اتلسمه افغانستان د خپل پزی کلمرو کنټرول د بهرنی ځواکونو څخه په لاس کې واخیست. خو افغانستان سکل د ورید میاشي په 2 د خپل پزا د کنټرول لپاره پر مختللي رادارونه نصب کړل. د افغانستان پزا دغه هواد د ملکی لټکو له خوا د کارولو تر څنګ د جګړې پر اخیدو لامل او افغان او بهرنی جنگی لټک هلیکوپټرونه هم دلنه په دغه هواد کې لټل کی. د ملکی وی چلن د ادارې د معلوماتو مخې جنگی لټکو ته د لټن لپاره جلا پزی حدود ټاکل شوی چې ملکی لټکو تګ راتک زینره ولړی. د ملکی هوایي چلن اداروي چې کله څخه چې افغانستان خپل هوایي کنټرول ترلاسه کړی د دغه هیواد په فضایي قلمرو کې د بهرنیو الوتکو تګ راتک هم زیات شوی دی. دغه ادارې د معلوماتو له مخې تیر کال د افغانستان له فضا څخه 9000 الوتکو تګ راتک لپاره ګټه اخیستې وه. د ولسي جرګې یو غړی عبدالروفي نامي چې دغې جرګې د مواصلاتو د کمیسیون غړي په توګه هم کار کړی د افغانستان د فضایي قلمرو دغه هیواد ته سپارلو هرکلی کوي خو وایي چې په دغه هیواد کې د جنګي حالت له امله به دا ډېره ګرانه شي افغانان په بشپړ ډول خپل هوایي قلمرو
کوم سیستم چې نورو هیوادونو لري چې دوی دقیق ورشي کولی شي کنټرول کړي فضا چې کومه تیارې یا کومه الوتنې زموږ د خاورې نه کي یا کوم نه کي. زه ډېره باوري نه یم چې داسې دقیق دوی هغه وسایل یا تجهیزاتي و هر حال یو پیشرفت دی یو اقدام دی چې دوی دا کار کړی.
ښاغلی اینامي وایي چې اوس هم افغانستان د خپل فضا څخه د دفاع لپاره لازم صلاحیت نه دی ترلاسه کړی او په دې برخه کې تر ډېره په بهرنیو ځواکونو متکی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 FM 3.15. د سیمه څخه د پاکستان څخه خبر لرو. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان بلونی واشنگتن ته راشي او د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره وګوري. عمران خان په دې سفر کې کوښښ کوي چې د امریکا نه اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د امریکا غک د خبریالې رابعه پیر په راپور کې.
وزیر اعظم عمران خان د روانې میاشتې په 22 نیټه د امریکا د صدر ډونالد ټرمپ سره د لیدنې دپاره د امریکا په سفر تلونکی دی او د څېړونکو وینا ده چې د پاکستان لاړخه د افغانستان د سولې خبرو کې د کردار په بدل کې د اقتصادي مرستو او د رعایتونو ورکولو وړاندیزونه مخې ته راتلی سي. د نیوز ورځپاڼه د یو پاکستاني چارواکي د خولې چې ورته یې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي وایي چې ټرمپ انتظامیه د افغانستان څخه خپل فوجي ځواکونه محفوظ وتل غواړي. نو پاکستان امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه محفوظ وتلو باور ورکولو وړاندیز کولی سي او د دې په بدل کې د امریکا څخه کروندګرۍ دپاره استعمالیدونکي پر شیانو رعایت ورکولو او دوه اړخیزه سرمایه کاري لوزنامې په شرطونو کې د نرمي خواست کولی سي. د څېړونکو هم وینا ده چې د وزیر اعظم عمران خان د سفر په محل د افغانستان د سولې د خبرو ترڅنګ اقتصادي مرستو په اړه هم خبرې کېدای سي. د پېښو ور پوهنتون د نړیوالو چارو د څنګ مشر ډاکټر اعجاز خټک د پاکستان د هیلو او د ممکنه خبرو په اړه دی ور ریډیو سر خبرو کې وایي
خو مخال پاکستان د فټل دال یو هغه اکونومیک حالات هم کې سره خراب او هغه کې څه ډول څه افغانستان کې دا سماجاتي بیا موږ په تعلقات د حدا پورې واپس سو مرحله پورې کیږي او اکونومیک هم د سپایل ملو د پاکستان په امریکا د افغانستان او ایران په حواله سره پاکستان نه کوي.
بل پلوتا دفاعي څېړنکار سید نذیر د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي
کمزور دی هغه دې سفارتي کوشش باندې دی چې د افغانستان امن او د هغوی د وتلو لاره چې کومه ده هغه چې کوم شډول ورکوي د هغې مطابق وشي او دغه ترانزیشن چې کوم کیږي نو دغه ترانزیشن پر امن نه کېدل بدلون چې کوم دی نوي حکومت ته یا نوي سیاسي دولت ته یا نوي کردار یا نوي حکومت چې په افغانستان کې راځي بیا د افغانستان امن مضبوطولو کې چې کوم کردار دی په هغې کې چې کوم میکانیزم دی هغې ته لاس اچول نو دا ضروري خبره ده امریکا د وتلو نه وړاندې د دې دپاره څه نه څه داسې اقدامات نو دغه غوښتنه خو به ضروري خبره چې امریکا کوي لیکن بل طرف ته به پاکستان هم
د نیوز ورځپاڼه د پاکستاني چارواکي د خولې د هموایي چې د افغانستان څخه غوښ فوجي ځواکونه محفوظ وتلو د پاره امریکا د ایم ایف پروګرام او اف ای ټی ایف هم د حربې په توګه استعمالول غواړي. پاکستان د تیر کال د جون راهیسې د اف ای ټی ایف په خړ فهرست کې دی. اف ای ټی ایف غواړي چې پاکستان د منی لانډرنګ یعنی غیرقانوني پیسو لیندن او تراګري مالی مرستو په اړه شرطونه د روان کال د اکتوبر تر میاشتې پورې پوره کړي. کچری پاکستان اف ای ټی ایف مطمئنه کولو کې ناکام سو نه د پاکستان نوم په تور فهرست کې اچول کېدی سي. بل اړخ ته ایم ایف پاکستان د پاره خپل پروګرام ته دوام ورکول د اف ای ټی ایف د شرطونو پوره کول سره تړلی دي. اوس وزیر اعظم عمران خان د دغه سفر څخه وړاندې پاکستان د امریکا د کلونو راهیسې کېدونکو غوښتنې هم ترسره کړي او د دې دپاره د جماعتو دعوا مشر حافظ سعید نیول سوی او د فوج مشر جنرال قمر باجوا هم د هیواد د مدرسو د عالمانو سره لیدلی دي. څېړونکو تر مخه راتلونکي ورځې به ښایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر یو پل باندې څومره اعتماد برقراره ساتل کېږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ایم 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو زموږ غږ د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن استودیو څخه په شونډې باندې اوري. او دا هم بل خبر د پاکستان څخه. د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې د توندلارو د فعالیتونو او د طالبانو شتون لپاره یو نوم لري د شنبې په ورځ ځانګړې ټاکنې کوي. دغه ټاکنې د هغه هیواد د هغې هڅې یوه برخه ده چې له یو ګاونډي ایالات سره د دې ناقانونه سیمې د نښلولو لپاره یې تیر کال پیل کړی. د امریکا غږ خبریالی عایشه تنظیم د هغه بدلون په اړه راپور برابر کړی چې د غسیمې تر اغیز لاندې راوړي. دغه خبر زموږ همکار تاج امینیار تعقیب کړی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
دا ټاکنو لپاره ستر فعالیت پیل شوی دی. کاندیدان سخته هڅه کوي چې خپل رایه ورکوونکي تر اغیز لاندې راولي. د دې سیمې خلک به د لومړي ځل لپاره د خیبر پختونخوا ایالت د ایالتي اسامبلۍ لپاره خپل استازي ولیږي. دا فاټا په نامه د فدرالي حکومت تر ادارې لاندې قبایلي سیمې له افغانستان سره پوله لري او پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل راهیسې د توندلارو د فعالیتونو یو مرکز پاتې شوی دی. ژورنالیست طاهر خان وایي
د شوروي تر یرغل وروسته په ټوله فاټا کې د روزنې کمپونه وو. زه هغه وخت زده کوونکی وم. زه دغو کمپونو ته تللیم او په خپلو سترګو مې لیدلی دي.
کله چې د امریکا په مشرۍ ځواکونو د سپتمبر تر 11مې تروریستي حمله وروسته پر افغانستان حمله وکړه، د القاعده او طالبانو زیاتره غړي فاټا ته وتښتېدل او خوندي ځایونه یې وموندل. په دغو کلونو کې د هغوی زیاتره یې دلته بیرته سره یو ځای شول، ورزول شول، وګمارل شول او له دې ځای څخه یې د افغانستان او په ځینو مواردو کې د پاکستان پر خلاف حمله وکړې. د لسیزو افراطیت دغه ټوله سیمه په توندلارې بدله کړه. کتونکي وایي آیا د دې سیمې انضمام یا نښلول به د افراطیت په کمولو کې مرسته وکړي؟ نو دا تر حکومت پورې اړه لري چې دغه ستونزه څرنګه هواروي.
لبد مرغه په پاکستان کې د تورنلارۍ د کمولو هڅې په کوچنۍ کچه او د سلو دوو سو کسانو د پروګرامونو په کچه شوې دي، خو په دغه ذهنیت کې د بدلون راوستلو لپاره یو جامع کمپاین نه دی شوی. زه فکر نه کوم چې تورنلارۍ به تیرو کچو ته لوړه شي، خو باید زیات کار وشي.
دا سرګونو کاندیدانو په جمله کې دوی ښځې شاملې دي چې یوای ناهید افریدی ده چې په یوه داسې سخته دودیزه سیمه کې کور په کور انتخاباتي مبارزه کوي چې په کې په عام محضر کې خزې نه لیدل کیږي. افریدی پوهیږي چې د ګټلو چانس یې کم دی، خو سره له دې دوام ورکوي. هغه وایي،
میرا الیکشن جیتنا اور ہارنا اتنا مقصد بھی نہیں ہے،
دا د ګټلو او بایللو موضوع نه ده، دا په سیاسي پروسه کې د شوزو د شاملولو موضوع ده. دا چې زما تصویر په عام محضر کې شودل کیږي او زه په بازار کې کمپاین کوم، نو دا هغه بدلون دی چې موږ یې دروستلو لپاره هڅه کوو. موږ اوسنۍ وضعیت چیلنج کوو، موږ پرمختګ کوو.
افریدی هیله لري چې راتلونکی نسل، یعنی هغه نجونې به د هغې له هڅو څخه ګټه واخلي چې دغه کمپاین ګوري. تا جمینیار، د آشنا رادیو، امریکا غږ.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
او اوس هم د امریکا څخه خبر لرو. تیرونه د امریکا دیموکراسۍ لپاره یو سخت ونه و. په ولسمشر ډونالد ټرمپ ځکه انتقادونه ډېر شوي چې د کانګرس په دریو خزینه غړو یې لفظي بریدونه کړي. نور تفصیل په دې راپور کې. ولسمشر ټرمپ په شمالي کارولینا کې خپلو پلویانو ته په وینا کې یو وار بیا د کانګرس په څلورو دیموکراتو ښځو باندې لفظي برید وکړ.
خو دا د کیڼ اړخ نظر لرونکي خلک زمونږ هیواد ته د یو شر اچونکي قوت په سترګه ګوري. دوی زمونږ د هیواد په اړه بدې خبرې کوي. دوی غواړي زمونږ اساسي قانون ړنګ کړي، زمونږ پوز کمزوري کړي او هغه ارزښتونه له منځه یوسي چې دا عالی هیواد جوړ کړي.
ولسمشر ټرمپ یو لوی غونډه کې د منسوتا ایالت استازي الهان عمر د ویستلو شعار ورکړی و. ظاهرا ټرمپ دغه خبرې په داسې حال کړي چې د استازو مجلس د دیموکرات استازو د هغو هڅو په ضد رایه ورکړي چې غوښتل جمهور رئیس ټرمپ استیزا کړي. خو دغه ونې د استازو مجلس د معمول خلاف د ولسمشر ټرمپ د تعبیز ډکو خبرو د غندلو لپاره په پراخه توګه رای ورکړي او د ټرمپ خبرې د څلورو دیموکراتو ښځو په اړه وغندل. ټول دیموکرات استازو د دې پریکړې ملاتړ وکړ، په شمول د مدني حقونو پیژندل شوې څیره جان لویس د جورجیا ایالت
استازی.
زه چې نجات پالنه وګورم، پرې پوهېږم او احساس کوم یې، او د حکومت په لوړو کچو کې تبعیض او نسل پالنه هیڅ ځای نه لري.
په 2018 کال ټاکنو کې د جمهور رئیس ټرمپ بریا د سپین پوستو کارګرو د ملاتړ په اساس و. خو اوس د کانګرس استازی تام مالینوسکي په ګډون ډیری دیموکرات استازی په دې باور دي چې جمهور رئیس ټرمپ د خلکو د ملاتړ د راټولولو لپاره خطرناک نژادي موضوع ته لمنه وهي.
دا الفاظ یوازې الفاظ نه دي، دوی د تیل په څیر دي، لکه د ګډو وډو ذهنونو ته د تیلو یو سپرغې ده.
جمهور رئیس ټرمپ د نژاد پرستی څخه انکار کوي، خو د آزادو خود استازو د مجلس تلورو خصو ته د سوسیالیست خطاب کړی او ویلی چې که په امریکا کې خوښ نه دي نو بیرته د خپل هیوادونو ته ستنه شي.
دا چین او شمالي کوریا نه دی، دا امریکا دی. که تاسو زموږ هیواد خوښ نه وي، نو هر وخت چې مزره وغوښت تاسو آزاد یاست چې دا هیواد پریږدئ.
د جمهور رئیس د ګونګړی استازي هم د ټرمپ د دې خبرو په وړاندې نارضایتي ښودلې، خو یو شمیر نور لکه سناتور جان کینیدی د ولسمشر د خبرو ملاتړ کوي.
که په دې هیواد کې د بیز په یو ګوندیزه مسله بدل شي، نو په دې معنی چې موږ خپلو مؤسسینو ته خجالت یو. موږ د خپل اساسي قانون په وړاندې خنډ او لویا نادانی به موږ کړي وي، او هر هغه کس چې امریکا خپل کور ګڼي ورته به خجالت یو.
د کانګرس دیموکرات غړی دین فلیپس خبرداری ورکوي چې د جمهور رئیس خام تمرکز پر نژادي او ایدیالوژیکي جنجالي مواردو باندې د هیواد د اساسي ارزښتونو د ټوټې کولو لامل کیږي. د دیونی جنجالي خبرې د راتلونکي کال د یوې جنجالي او سخت کمپای ښکارندوی کوي. کالیرانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
او دا هم د خبرونه ورستای رپورت. ساينس پوهان هغه هدف ته په نږدې کېدو دي چې د ترلاسه کولو لپاره یې کلونه تیر کړي دي، او هغه د الزایمر ناروغي یا د هیرولو نورو ناروغیو د علایمو د معلومولو لپاره د وینې معاینه ده. په دې اړه د امریکا د الزایمر ټولنې د لاس انجلس په ښار کې د جولای له 4مې څخه تر 19مې یو نړیوال کانفرانس جوړ کړی دی چې پکې بیلابیلې تحقیقي ډلې خپل پرمختګونه وړاندې کړي. پام کړئ په دې هکله د رپورت ته.
دا پانتون شپږ شپېته کلن متقاعد استاد ټامس ډایل دا حافظې له لاسه ورکولو علایمو ته هغه وخت پام شو چې لا یې هم تدریس کاوه.
I was a professor of education and I started to forget the lectures that I had given for years and years.
زه لا استاد وم چې د هغه لکچرونو هېرېدل مې پیل شول چې د کلونو راهیسې مې ورکړي وو، او د زده کوونکو پوښتنو ته مې په ځواب ورکولو کې ستونزه درلوده.
خو دا اعصابو دا ناروغي له متخصص سره د څو میاشتو تر لیدنو او معاینو وروسته په پای کې معلومه شوه چې هغه د هېرېدلو اختلال درلود.
So difficult at times to come up with a diagnosis for those of us who have dementia and all.
زیاتره وختونه خورا ګرانوي چې د هغو کسانو تشخیص وشي چې د هېرېدلو ستونزې لري، او د نه پوهېدلو دغه موده د تشویش موده وي.
په اوس وخت کې ناروغان د تشخیص لپاره دا پوهېدلو له معاینو څخه تیریږي. خو د الزایمر ټولنه وایي چې دغه ډول معاینې یوازې په سلو کې اتیا دقیقې د ملا د تیر مایع یا اوبه او په وروستیو کې د پی ای ټي په نامه لسکینونو څخه استفاده شوې ده، خو دا سختې او ګرانې دي. ډاکټران وایي تر ټولو ښه دا ده چې د وینې ساده معاینه وشي، چې دا به د علایمو تر څرګندېدو څو کلونه مخکې د الزایمر په څیر د هېرېدلو ستونزې تشخیص وکړي. دا زړېدلو د ملي انسټیټیوټ رئیس ریچارډ هوډس وایي چې د وینې معاینه کولی شي د مالیکولونو په کچه هغه بدلونونه وښیي چې وروسته اعصابو ته زیان رسوي.
These biomarkers allow detection of ongoing changes in the brain.
دغه مشخصات کولی شي چې په مغزو کې د کلونو او په ځینو مواردو کې د لسیزو راهیسې روان بدلونونه د علایمو تر څرګندېدو مخکې معلوم کړي. دا په دې معنا چې موږ په داسې وخت کې کلینیکي آزموینې او تجربوي درملنې کولی شو چې په مغزو کې دغه ډول بدلونونه رامنځته شوي نه وي. بیا هغه وخت موږ کولی شو چې د دغو بدلونونو مخه ونیسو، پر ځای د دې چې مغزو ته رسیدلی زیان بیرته راوګرځو.
دا وینې د معاینې په ټکنالوژۍ کې ناڅاپه خواله راغلی دی چې خورا حساس دی، او کولی شي د امیلایډ په نوم د هغه پروټین موجودیت وښیي چې د الزایمر په ناروغي داخته خلکو د مغزو د پنډوالي مخه نیسي. څېړونکي هیله لري چې له نویو ازموینو څخه استفاده وکړي او د دغه پروټین د جوړېدو د مخنیوي لپاره درمل معلوم کړي. دا وینې معاینې به همداراز دا سړنو لپاره د موزونو کسانو ټاکلو او د ټامس ډایل په څیر د کلونو ناروغانو د تشویش د لرې کولو لپاره ګټه ولري. تاج امینیار، آشنا رادیو، امریکا غږ.
د څو مهمه خبرونو لنډی زورې. په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې 240 روغتیایي مرکزونه چې طالبانو تړلي ول نن بیرته پرانستل شول. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د دوی د معلوماتو له مخې د قندار په امنیتي قمندانۍ د طالبانو پرنی برید د پاکستان د چمن په ښار کې پلان شوی و. د کابل ښار په درېیمه امنیتي حوزه کې د ماین چاودنې شپږ تنه وژلي او 28 نور یې ټپیان کړي دي. پاکستان پلان لري چې په دینی مدرسو کې درسي نصاب بدل کړي. په پاکستان کې یوې محکمې د مالیې پخوانی وزیر ته د فساد او رشوت خوري په قضیه کې په ضمانت د خوشي کېدو اجازه ورکړي. د هند بهرنی چار وزیر د پاکستان غوښتي دي چې کلبوشان یادیف ته خوشی کی او بیرته د هند ته وسپاري چې د جاسوسۍ په تور په پاکستان کې بندي دی او د مرګ په سزا محکوم شوی. د ترکیه پاوز د عراق د کوردستان سیمه بمبار کړی ده. ترکیه وروسته تر هغه دا کار وکړ چې یو ډیپلوماټ په کوردستان کې ووجل شي. چین د امریکا غوښتي دي چې په هغو شرکتونو دي بندیزونه اصلاح کړي چې دا تور پردای د ایران سره د اتمی وسلو په ترلاسه کولو کې همکاري کړې ده. او په یمن کې امنیتي مسولین وای وسلوالو د هیواد په جنوب کې د پولیسو په امنیتي پوسټي بریټ کړای لک تر لگا 15 پولیسو وجلی او درې نوري ټپی کړی دي.
ډیر قدرمن اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو لمړی پښتو ماښامنۍ خپرونه پای ته رسیږي. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې ادامه لري، له موږ سره پاتې شئ.